سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزام د ازادي رولو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د اسد زمری دیرشمه د اگست میاشتې شلمه پیل خبرونه کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې 3.1 میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 21 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.5 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 500 000 ډېرو کسانو ته د روغتیايي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینکان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالی لوخو یا کودیو په دې لرغون آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو سرخنی شامل دي. په مس عینک د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سی لخوا پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون په 2023 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوز په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې درې تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هره میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیښو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی، د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پختونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو په ټولنیزو په انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران ور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران جمهوری نظام یا د ایران اسلامی جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولی دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د همدارنګه د کاملا هاریس د دیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د انتخاباتي ډلو د پانو د حقولو په لټه کې دي او د هغوی د پانو په حقولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشري ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اول مطلب دا دی چې ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه $3 میلیارډ ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دغو دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ازرق شافیزی وایي:
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالي سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
منځنی ختیځ سره امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر له وروستیو جزئیاتو مو هم خبر وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي مسؤول ویلی دروان کال لپیلی تروس نگدی در زر بحرانی وگری بندیان کردیم. ایران اکثر در بحرانی وگروی استلا افغانانو تا کاروی. در نورستان در وانت ویگل در ولسوالی در مرکز در تاکولو پاره هم در شوی جنجالا و شخورو پاره تاست ریپورت لرو.
اوش چه کم نوی حتان رغلی و در دیو هدف در اتک داو چه یعنی در قومون یوزیت متفق و یوزیت اتفاق و بدبختانه در حتان رغلی حتانو اما قسیو نکه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شاول مطلب ته: ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه $3 میلیارډ ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوی له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکل اورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړې چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې $1 میلیارډ او په نږدې راتلونکي کې $3 میلیارډ ته ورسوي. د قزاقستان کاز ان فورم خبری ویبپاڼه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خبروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه. د موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څخه باندې $460 میلیون ته رسیدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل:
تفاهم نامه در بین ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنز ترانزیتی موافقه لاسلیک شوه ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیات کار روان دی. د افغانستان ازبکستان او قزاقستان ترمنز هم یو درې اړخیزه موافقه کیدون کده. همداراز د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنز دیوی موافقه په اساس بعد چابهار بندر للاره د ازبکستان مالونه تودو او بوته ورسیگی او د ایران مالونه به هم ازبکستان تزی. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت به یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنونکي باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي:
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوړخیز قراردادونه وشي، اما کچیر دا د نړۍ د مالی سیستم لري وشي بیا غا موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې برسپدنې پیژندل شوی او په د ملل متحد کې دا قراردادونه نشي ثبتېدلی. اما دا طرفه یا دوړخیز قراردادونه ممکنه و مانی دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت ترننه لدی بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکی ترنګلی دی، نو له نورې نړۍ سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیس لکتر لګه 23 څارنوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 23 څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپل سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوی دي. یو افغان څارنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي، فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال لاګست میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو لړلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې، شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوي او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د حکومتونو عمرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوی دي، او ټول خدمتي کارکوونکي ملکي او نظامی څارنوالان چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې یو څارنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر همکاران په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
دا مجموع تعداد بلای سمولوز مجرمین
په ټوله کې د سرنوالانو په وړاندې ګواښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشو وتلای. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو مو د وړاندې په چاقو په لاس باندې وهلم، د باندې نشو وتلای. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو سرنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابی وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ ډیر افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیري له هغه ډیر دي چې فاکس نیوز خبري کړي. د شپږ ډیر څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنۍ او لغړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. څارنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بیروزګار دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ایرانی چارواکو ویلی دی چې په سیستان او بلوچستان کې 13,000 بهرنی وګړي د روان کال لپاره بندیان کړی دي. دا خبره د سیستان بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا بخشرین کړې ده. هغه اسنا اژانس ته ویلي چې په ایران کې د بهرنیو وګړو د نیولو او خپل اصلي وادو ته د هغوی د استولو تګلاره په جدي توګه عملي کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران یو امنیتي چارواکي اعلان کړی چې دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ایالت کې د نیول شویو غیر قانوني بهرنیو وګړو شمیر 10% زیات شوی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د زمري په 23مه د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا بغشیرین له قوله خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په بیلابیلو تورونو 29,902 بهرني وګړي نیول شوي دي. که څه هم په ایران کې د سیستان او بلوچستان د جرمونو د مخنیوي د مدیریت مشر د دغو کډوالو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ایراني چارواکي ډیری افغان کډوال د بهرنیو وګړو په نوم یادوي. د ښاغلي باغشیرین په خبره اوس مهال د سیستان او بلوچستان په امنیتي او تربیتي مرکزونو کې 621 بهرني بندیان د زندان موده تیروي. ښاغلی باغشیرین زیاتوي یوازې د نوي لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 55,356 بهرني وګړي له دې هېواده ایستلي دي. غلام رضا باغشیرین د غیر قانوني بهرني وګړو شتون په ایران کې د ایراني ټولنې لپاره یو سرخوګی بللای. له دې سره په ایران کې د بندیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښمن دي. له دې ډلې څخه یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل:
ما پاسپورت درلود، پولیس ونی ولما هر څومره مې چې ورته وویل چې اسناد لرم خوشې نه کړم. بیا مو دا ویش وی پولیس ول ځان سره بوتلم او زندان کې واچولم. مې مشر راغې زې آزاد کړم.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو کلونو راهیسې هم زیات شمېر افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د یو افغان زنداني خور چې دی هم د ورته لامل له امله له موږ د هویت د نه څرګندولو غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرخم آباد
زما ورور په 1999 لمریز کال کې د ایران په اصفهان کې له نشه یي توکو سره نیول سوی و او په بند محکوم سو. پرون دوه افغان بندیان په ایران کې اعدام شول. موږ ډېر اندېښمن یو چې هر ساعت او هر ثانیه په درد او عذاب کې راباندې تیریږي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا باغشیرین دغه شان زیاتوي چې نیول شوي کسان په امنیتي جرمونو، نشه یي توکو او غلاو تورن دي. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي وو چې په ایران کې د بهرنیو بندیانو ډیری برخه افغانان دي چې ډیری یې د نشه یي توکو په تور زنداني شوي او په اعدام محکوم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو ایراني بنسټ هالویش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په سهار په ایران کې د هغو دوو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي چې د مخدره موادو د قاچاق او قتل په تور په یزد زندان کې بندیان وو. دغه شان تر دې وړاندې هم په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانانو پر ضد اقدامات زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترانګه کې د اوربند لپاره د اختلافاتو د لری کولو په اړه د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انتوني بلینکن چې هیواد له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د پرونی غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلنکن په تلبیب کې خبريالانو ته د سرګندونو پر مهال لنتنیاهو سره خپل خبري ډېر راغنده او ګټوري وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني، خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرایلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي، خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي، نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلنکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلنکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي پر روانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او وی ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبې دي.
لا خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خرغلاس ویم ور بشو نورستان تالته د وانت وایګل په دره کې د نوی منظور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوی پلاوی دی یادی ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کله د مرکز په توګه ټاکلې دوی ته د منلو نه ده. اخوا د کڅام شتیر رزوان ته د سرپرست حکومت والیام د یاد لانجې د هوري لپاره تللی، خو خلک لام په خپل خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل د رکی او شمیر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوی ولسوالۍ د پاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړي او لارې بند کړي ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلی پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد
او اوس چې کم نوی هتن راغلو د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو زیت متفق او یو زیت اتفاق او بدبختانه د هتن راغلی هتن او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چلیکل شوې یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی هتن کړی دی. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکل او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شبی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل
یو ځل نه دوزلې د هیئت راغله ده لوړ پوری چارواکي په دې کې د وزارتونو مینانو ترکه چې د ادارې امور لخوا استازي په دې کې په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی هغه منطقې ته راغله وو د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دندوالیزم خبره کڅو خاص کرد وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور دی د سپیناوی ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزې هواری د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی و. خاغلی عبید اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواری د پاره د مرستیال والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلی او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو، نو دلته هیئتي کړی ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده. البته د ارنز د خلکو غوښتنې چې کومې دي ده ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به مشري کړي، دا د ساحې ته به ځي، ولسونو ته به قناعت او ډاډ ورکړي. انشاءالله موږ د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لارې خلاصولو غوښتنه کړې، خو لا هم خلک په خپل خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کال کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوی ولسوالي منظور شوه، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خند او زند سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویره لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي، نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي، چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډیرو اسانتیاوو بې برخې شي.
وربشو کندار ته په کندار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. تیرو کلو کې به د کندار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدې، خو سکال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جری بځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورستونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه جدال کانه وس باري الته په بازار کې په پنجو فلسي او په شلي په داس خرسي شی مو نه دي په جوړ کړي. دا خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړي، کارم په دغه رقم په خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتک د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې به هر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په وس سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشت یو سو هغه زمش د مټر کرایل نه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په وزر په ته ضرور کول په وس په 3000 په 3500 موږ جوړ کړو.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتل. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه زی باید موږ دا سی وکړو چې د خارج ملکو ته د زمش خټکی بلار شي. د شایسته خټکی مدیل ته په بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د پسته توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو